شهرت له ډیر وړاندې وختونه را پاتې ده. اوس هم موږ خلکو دا ورزش ساتلی ده او پرورش کوي. خو په هر صورت موږ فوټبالران هم کم لاس نه دي، بلخاصه چې په دې دوه کلو کې موږ ترینران وروزل، د سی کلاس او د ډی کلاس ترینران وروزل، هغوی ته هم لیسنسونه ورکړل او هغوی اوس بعد له دې په مسلکي توګه دا ورزش ته مخه کړې ده. او موږ غواړو چې هغه افتخار چې ورزشکاران وطن ته راوړي په هغه کې موږ خپله درنه ونډه ولرو. انشاءالله په ښه توګه روانه ده، یعنی د اولمپیک کمیټه دلته ډېره فعاله ده او بلخاصه د فوټبال او رزمي ورزشو په اړه ډېر ښه کار کوي او بسکشیم ډېره مشهوره
ده. او میدانونه څنګه
په هغه باندې ښه ګرم
څومره میدانونه او لوبغالي لري؟
میدانونه منګ له خمرغه یو نوی سټډیوم هم جوړ کړ چې تقریبا 10,000 نفری سټډیوم ده. هغه تر اوسه هم رسمي توګه افتتاح کړی نه ده، خو دا اوس هم پکې لوبې کیږي. او دا لرو یو مخکنه سټډیوم درلوده، دا واړه د فوټزال ډېر زیات رشد کړی په خلکو کې. تقریبا موږ په هر څو کوڅو کې یو د فوټزال میدان لرو سرپوښلی، او یا هم جمنازیمونه جوړ شول چې په هغه کې اکثرا والیبال او دا وړې سپورتي بازیګانې کېږي. یعنی په ځوانانو کې او په خلکو کې د سپورت مینوال ډېر دي او ډېر زیات هڅه کوي چې وزګاره وخت په سپورت کې تیر کړي خلک. یعنې دا موږ ته یو ښه زیری ده.
بله، سلامت اوسې کاکړ صاحب. یوه بل اوریدونکي غلام سرور او دغه راز یو محمد نبی په جلا جلا پیغامونو کې لیکلي دي چې د بلخ په ولایت په پوهنتون کې د نورو ولایتو له محصلینو سره ښه وزنه کیږي. دوی ادعا کړې ده چې له تعصب نه کار اخیستل کیږي. دا خبره څنګه ده؟
خوشبختانه چې دا خبره نشته په بلخ ولایت کې. مونږ په دوه کالو کې اکثره موارد داسې لیدلي چې محصلین بازي یا د استاد نه شکایت کوي یا د نورو محصلین نه، خصوصا د استادانو نه، د ادارې نه شکایت کوي چې ګوره مونږ سره تبعیض کېږي، یا مونږ سره مثلا یا زما تخلص، یا زما رکی نوم دولت ځای ده، په دغه لحاظ به سره تبعیض کوي. یا یو بل ورور راځي وایي دا زما استاد پښتون ده یا تاجک ده، او زه ازبک ما سره دا کې وخت چې مونږ د شورا نه تللي یو حیات ټاکل شوی وخت چې تللي مثلا خصوصا د دوی په نمراتو باندې وخت چې زه ګورو هلته وضعیت دا ده چې کله چې دی پاتې را شي یا مثلا ناکامه شوی په یو مضمون کې هغه درس نه وي ولي هغه اخرنۍ منډه ده، لنډه منډه دې همدا ده چې ګویا تبعیض کوي تر تبعیض حرکت کوي پوهنتونو کې. په فضل خدای داسې مشکلات سره مونږ څو ګشتې چې مونږ په شورا کې خلک راغلي دغه شکایتونه یې کړي، مونږ چې کلي هغه سې یو شی هم نه دي پیدا کړي. وخت چې پیدا کړی چې هغه خپله متاسفانه ضعف د زمونږ ګرانو ماشین ده چې دوی درس نه وایي، او بیا په نهایت کې په دغه شي باندې دوی ډېر فوکس کوي چې یو لاره د هغه ځان ته پیدا کړي. تبعیض د شیان پوهنتون کې نشته، پوهنتون کې استادان ټول هغه کسان دي چې معنوي پلار حیثیت لري محصلینو ته، نه هغوی موخ داسې شي شاید نه وي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کاکر صاحب. اختری صاحب عبیدالله سروری لیکلي دي، وایي په بلخ کې د غیر مسؤولو وسوالو څخه خلک شکایت کوي، په دې اړه تاسو څه اقدامات کړي دي؟
د غیر مسؤولو وسلوالو د شکایت په اړه موږ یو فورمول ورته وضع کړی. هغه دا ده چې موږ کوشش کوو چې دا هغه کسان چې وسلې لري دوی په محلي پولیسو کې ځای په ځای کړو چې له دوی نه مثبته ګټه واخیستل شي. په بعض مواردو کې واقعا دا مشکل شته، هغه چې په ټول افغانستان کې دا مشکل شته، په بلخ ولایت کې هم لرو، او د دې لپاره موږ په هڅه اخته یو چې دا خلک په محلي پولیسو کې سره تنظیم کړو.
تاسو به اوریدلی په د تیر هفته کې دوه درې هفتو کې موږ ته تقریبا 200 کسان مسلح طالبان موږ سره یو ځای شول. نو دوی که موږ چیرې تنظیم نه کړو دوی نه به هم غیر مسؤول کسان جوړیږي. په همدې شکل په څو څو واره موږ ته ګروپونه را تسلیم شوي دي او دا کسان موږ سره یو ځای شوي دي. نو که موږ دوی چیرې تنظیم نه کړو د دوی لپاره یو تنخواه یو وظیفه او مصروفیت جوړ نه شي دوی به هم غیر مسؤوله کسان دوی جوړیږي. خو په هر صورت موږ په دې اړه منظم وړاندیزونه کړي دي او د داخلي محترم وزارت په دې اخته ده چې د دوی لپاره تشکیلات جوړ کړي او دوی سر تنظیم کړي. یعنی موږ د ریزرف لپاره د پولیسو او د اردو د تقوی لپاره ډېر ریزرف لرو چې دا به جذب شي او پولیس ته ولیږل شي. بعضن د سند نه تقاضا په اثر یا سنټیټي یا پورته یا د بعض نور هغه عوامل چې د جذب لپاره مشکلات پېښېږي خامخا دا یوه پروسه ده. خو په هر صورت په ولسوالیو کې موږ ملي پولیس ابتکار په لاس کې لري او تر ډېره بریده چاته د دې اجازه نه ورکوو چې په چا باندې د تیری وکړي او یا د مشکل ایجاد کړي. بیا هم ښایي نه ښایي له دې حالت نه خلک خواشینی ښکاري او موږ هم تر خوښ نه یو په دې خبر. موږ هم کوشش په دې کوو چې د دوی تاثیر کم کړو په اجتماع کې.
بله صاحب سلامت اوسئ. کاکر صاحب یو اوریدونکي عبیدالله صمدي پښتنه کړې ده، البته له تاسو څخه وایي کاکر صاحب دی وایي چې آیا له تاجکستان سره هم بلخ ولایت تجارتي راکړې ورکړې لري؟
تجارتي
ویلي دي. بله
مونږ خو فعلا له تاجکستان سره مهمه هغه خپل بلخ ولایت لرو ډېر محدوده او اکثرا زمونږ تجارتي راکړې ورکړې د ګاونډي ولایت یا د ګاونډي ملک ازبکستان طرفه یو مستقیم بلخ ولایت تاجکستان سره کوم هغه نه لري. خو دولت هغه کې دا داسې ځایونه هغه شوي دي چې موږ غواړو یو بندر د آخر د ایرتان تیر شوی د کلار په منطقه کې هلته مونږ کونه کلار ورته وایي چې هلته خلاصې دولت په پلان کې ده چې یو سرحد خلاص شي. که چیرې دغه بندر بیا خلاص شي نو زمونږ راکړې ورکړې به ډېر انکشاف پیدا کړي. خصوصاً د صنعتو مشکلات چې مونږ لرو اوس ګورې دا صنعت مونږ د پاکستان نه واردوو. که چیرې مونږ دلته دولت مونږ ته اجازه چې اوس یو نوې فابریکه چې په تاجکستان کښې جوړه شوې ده چې د صنعتو فابریکه ده چې د هغه ظرفیت ډېر غټ ده. تر اوسه یې دا زمونږ شمال شرق ولایتونه د پوښښ لاندې نیولي هغوی چې اوس هلته عملاً د هغوی واردات را ځي. نو په دغه عرصه کښې به مونږ ډېر لاس پورته یي د هغه د لحاظه چې یو خو به صنعت یې باکیفیت دي او دومره چې په نرخو کښې به هم ډېر هغه را شي. خو داسې مستقیم هغه نه لرو ډېر شاید ولرو ډېر محدود ولې مستقیم ډېر تجارتي هغه اړیکې غټه سطح نه لرو چې باید ویلرو.
بله صاحب اختری صاحب دا بل موضوع هم له تجارت سره په یو شکل سره ارتباط لري. هغه دا ده چې ټاکل شوی ده چې د ترکمنستان د اورګاډي پټلۍ د بلخ ولایت له لارې تیره شي او تر تاجکستانه پورې ورسیږي. مخکې یو ځل داسې ټاکل شوی و چې دا پټلۍ به د بلخ له ولایت څخه تاجکستان ته غځیږي او پل به په عامو جوړیږي او بیا وروسته فیصله وشوه چې دا پټلۍ به کندوز ته ځي او د شیرخان بندر له لارې به له تاجکستان سره وصلی شي. آیا د دې پټلۍ په برخه کې تر اوسه پورې په بلخ ولایت کې کار پیل شوی دی؟ آیا سروې یا کوم بل کار؟
بله دا واقعا ډېره یوه مفیده او ارزښتمنه لاره ده چې د ترکمنستان افغانستان او تاجکستان به سره وصلوي. دا په دوه قسمه توکې کېدای شي. یعنی یو قسمت په 160 کیلومترو سره واټن سره وصلېدای شي او بل قسمت په 380 کیلومترو سره وصلېدای شي. اوس فعلا هغه توافق چې د درې وړو مملکتو ترمنځ شوی ده او په هغه باندې د جمهور رئیسانو لاسلیک شوی ده هغه ده چې د اقینی بندر فاریاب ولایت ته به دا ننوځي د ترکمنستان نه
بعد نه غشي له شبرغان یعنی جوزجان ولایت نه به تیریږي په بلخ او له بلخ نه به ورتیریږي کندوز ته او کندوز کې بهلته بیرته په شیرخان بندر کې دا وصلیږي له تاجکستان سره. دا پټلۍ په پروګرام کې ده چې دا باید جوړه شي، یعنی سروې پر روانه ده او دلته د افغانستان د خط ریل عمومي ریاست لخوا نه کار پر روان ده چې دا سروې وکړي او ډیزاین وکړي او کار ته یې شروع وکړي. له بلې خوا نه څو وخت مخکې چې وزیر فایزانی دلته راغلی و، دوی دا دوم پروګرام هم په نظر کې لري چې هغه وکړی شي د کلکلدار له منطقې نه د بلخ ولایت کې دا پټلۍ افغانستان ته راننه باسي. په هغه ځای کې تیار تر یو څو کیلومتره موږ دا خط لرو، هم بعد له دې چې د شور تیپې د کلدار او شور تیپې نه په تېرېدو سره د کلفت بندر چې له مخکې نه موږ درلوده له دې لارې نه وصل کړي له ترکمنستان سره، دا دومه ګزینه ده چې په دې باندې هم وزیر د فایدامې وعده وکړله چې موږ دا کار هم کوو د لنډ مهالې لپاره، او هغه کار په دې کوو چې د اوږد مهالې لپاره د افغانستان لپاره هم ډېره ګټه لري. خو په هر صورت کې د دې پټلۍ په جوړېدا سره به سره د دې چې څومره کسان په کار اخته کېږي، په کال کې 350 میلیونه ډالر ګټه افغانستان سمته به رسېږي د ترانزیت له لګانه. واقعا دا یو ډېر لوی اقتصادي پروګرام ده چې دا عملي شي د بلخ ولایت او د جوزجان او فاریاب همچنان کندوز ولایتونه باندې دینه ډیره ګټه واخلي. په څنګ دې کې چې باربری استفاده به ترې وشي، دا به د مسافربرۍ لپاره هم د څلورو ولایتو او د دوه مملکتو ترمنځ دنه ګټه واخیستل شي، او کېدای شي بیرته له ازبکستان سره هم دا وصل شي چې په دې پټلۍ سره به دا څلور مملکته د آسیای میانی له افغانستان سره وصلېږي چې 15 مملکت په خط کې سره وصلېدای شي. دا ډېر یو لوی کار ده، خدای دې حکومتو ته قوت ورکړي چې دا عملي کړي او خلک ته برخمن شي.
ډېره زیاته مننه د بلخ ولایت سکتوري مشر ښاغلی زبیح الله اختری او د بلخ ولایتي شورا غړی زبیح الله کاکړ چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو، متاسفانه چې د ټلیفون شمیرې مو کار نه کاوه، ستاسو ټلیفونونه مو وانه خستلای شول، دا تخنیکی ستونزه په دې خبرونه کې حل نشوه، په راتلونکي کې به حل شي. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام لري.